درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه ونیوي د جدې شپاړسمه او د میلادي 2019 د جنوري شپږمه. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میرحمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له افغان چارواکو سره د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال د کتنو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. په فرا کې قومي مشران د پنځو تنو یرغمل شویو د خلاصون هڅه کوي. د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع پخوانی وزیر هرال براون د یو نوي کلونو په عمر سا ورکړه. د خبرونو تفصیل. په فرا کې قومي مشران د پنځو برمته شویو وګړو د خلاصون هڅې کوي. وسله والو طالبانو پرون شنبه د فرا د مرکز په 15 کیلومتره کې د باغی پل له سیمې څخه 15 وشتنه وتښتول. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې وسله والو طالبانو له دې کسانو یو تن وژلی، 19 تنه یې خوشي کړي او 15 یې له ځان سره بیولي دي. د فرا ولایتي شورا یو غړي خیر محمد نورزی پرون ازادي راډیو ته وویل وسله والو طالبانو یو ولایتي مامور وژلی دی. سپینجیرو او مخورو د برمته شوو کسانو له خوشی کېدو هڅې کوي. په هغوی کې هیڅ یو د دولت مامور نه دی. د فرا د والی دفتر ازادي راډیو ته د مسئلې د جزئیاتو په باب د معلوماتو له ورکوله ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې په دې پیشه کې یو تن وژل شوی دی. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر نن یکشنبه د افغانستان له ولسمشر سره د دې نړیوالې ادارې پر مرستو خبرې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید. له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ادعا وکړه چې په سلو کې نوي ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګذرن له ویروسه پاکې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي د پولیو یا د کوچنیانو د ګذرن ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګذرن یا ویش پیش ثبت شوي دي. دا ویروس وژونکی دی. په افغانستان کې وسله والې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1.5 کوچنیان سږ کال په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاینه پاتې شوي دي. د ازادي راډیو تخنیکي همکار او پروډیوسر امان الله امیرزای تیره شپه د ورپیشې ناروغۍ له امله په حق ورسید. امان الله امیرزی چې د فلم په برخه کې په پراګ کې لوړې زده کړې کړې وې، له یوې مودې راهیسې ناروغ و. د ازادي راډیو مشانو ماردو سوغم او هاشم مومند د امان الله امیرزی په مړینه ژوره خواشیني ښکاره کړې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. امان الله امیرزی 19 کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ. د یو موده د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه کار کړی و. د خبرونو لازاجي راډیو اوري. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل شوی دی. په دې ډول ایران کولی شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ، خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره وکاوه. په ایران کې سخت دریځي کړی په دې باور دی چې دا قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالي ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالي چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي. امریکا په 2013 میلادي کال له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اتومي موافقې ځان وویست او پر ایران بندیزونه ولګول. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخته چاودیدونکې وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون یکشنبه پلازمینې ته نږدې نصر شارګي کې وشوه، دوه تنه نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د قبطیانو تر کریسمس دوې ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنورۍ په اوومه دا ورځ لمانځي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هیرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 15 کاله کار وکړ او د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د پخواني شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبرې وکړې. براون اتمي فزیک پوه او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کېدونکو کروز توغندو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ. او د روسیې حکومت پر امریکا تور پوری کړی چې په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو وګړي تر توقیف وروسته یو بل روسی نیولی دی. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 28مه د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. ولسمشر غنی وایي افغانستان باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي.
په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زندانی پاتې نشو.
په سرپل کې خلک اندېښنه لري چې طالبان د تیلو څاګان قبضه کوي. په اروزګان کې د جګړې لشکلو خواوو خلکو وغوښتل
دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا صحیح ترکی چې و زموږ دلته سبا عملیات کوو.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون د کورنیو چارو وزارت له لوري د معلوماتو پر محدودېدو خبر کوي. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12 پښنیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 سپه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د طالبان او تهران ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم په ورته مسایلو خبرې وکړې. خو په افغانستان کې د ایراني چارواکو دې سفرونو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اجرایی ریاست له مطبوعاتي دفتره په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشري وشي. اجرایی ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړې مننه کړي او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړي دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران دې اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 18مه نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني هم کابل ته تللی و. شمخاني اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایرانی چارواکو د تګ راتک د کوم سیاسي تغییر معنا لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خواته د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینلمللي جامعې تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دولت ته ورم کړي دي، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بلې خوا سره دوی ډېر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او په روسانو ته خپل ځان ډېر مهم جلوه کړي. زه چې موږ په افغانستان کې دونې رخ لرو، دونې اهمیت لرو او د افغانستان حکومت د افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي، دوی صرف غواړي په دې بازي کې لاس بالا پاتې شي او جهانیانو ته دا ښکاره کړي که تاسې دغه تحریمات ما سره لیرې نه کړي زه تاسې ته درد سر جوړوای شم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس ډېر فعاله دي، په دې کې چېرته چون پاکستان د بیرني جامعې په رفاقت او انډیوالۍ ډېره اوږده سابقه لري او هغونه سابقه چې دوی لري هغونه د هغه نیمی ایران هم نه لري. نو په همدغه سبب دی چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان د ورسره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نیست.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د داسې غونډې کوربه وي چې ښایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسي جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅه کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی چې د پوهان حسن کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې خبري کولې وویل افغانستان پخوا د آسیا اقتصادي، سیاسي او کلتوري څلورلارې وو او دغه دریز باید بیرته ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس غنی وایي تیر تاریخ باید تکرار نشي، هیواد باید روښانه راتلونکی ولري او په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی د پوهان کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې وویل ظالمانو د هیواد په هر ځای کې وینې تویې کړې دي. د وویل افغانستان پخوا د آسیا سیاسي، اقتصادي او فرهنګي څلور لارې وو او هماغه دریز باید بیا هم ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې روښانه سبا ولرو په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زنداني پاتې نه شو. هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د تیرو بدمرغیو خبرې کوي چې هیواد اوس هم په جګړو کې ښکیل دی. د ده په خبره د ملي یووالي د حکومت په وروستیو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې 28,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د ملي یووالي حکومت وایي تل د سولې غږ پورته کړی، خو د افغانستان د خلکو دښمنانو دغه غږ ته پام نه دی کړی او په ځان وژنو او چاودنو یې ټینګار کړی دی. افغانستان د طالبانو له سقوط وروسته په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې د بیلابیلو لاسته راوړنو شاهد دی، خو د افغان چارواکو په خبره جګړې او ناامنۍ د دغو لاسته راوړنو د پرمختګ خنډ شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ له ازادي راډیو اوریدل، ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو رسنیو او مطبوعاتو کې څه راغلي.
اکانومست ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی افغانان او سوله غواړي. اکانومست ټایمز لیکي په روان 2019 کال کې په افغانستان کې د ولسمشري انتخابات کیږي، خو د افغانانو لپاره سوله او امنیت لومړیتوب لري. ورسپانوای د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام په دې هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د سیمې د هیوادونو په همکارۍ پورې تړلې دي. د مقالې د لیکوال په باور د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي به په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. اکانومست ټایمز په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په هکله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړې ته په اشاره لیکلي دي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي او د دې پروسې د امنیت لپاره زیاتو سرتیرو ته اړتیا ده منفي اغیز ولري. ورځپاڼه وایي متحده ایالات باید د افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره له پاکستان، ایران او روسیې سره خپلې هڅې همغږي کړي او بل لور ته افغانستان او پاکستان باید په خپلو کې د امنیتي مسئلو په اړه د همکارۍ په هدف د لارې یوه نقشه برابره کړي. اکانومست ټایمز وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره دا مهمه او اړینه ده چې پاکستان پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یا سیګار د کار پر څرنګوالي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي انتقاد په اړه مطلب خپور کړی دی. ولسمشر ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې ویل د سیګار لخوا په افغانستان کې د امریکا د مرستو په اړه د پلټنو او مندونو د جزئیاتو افشا کول معقول کار نه دی. ډونالډ ټرمپ ویلي د سیګار لخوا په افغانستان کې د اختلاس، د پیسو د هیفومیل او له مالي مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه د جزئیاتو خپرول له دښمن سره مرسته کوي او دا ډول راپورونه باید هر چا ته ښکاره نه شي. د متحده ایالاتو د دفاعي چارو متخصصې مانډي سمیت برګر واشنگتن پوسټ ته ویلي هر امریکایي وګړی حق لري چې پوه شي آیا متحده ایالات په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدلی او آیا له دغه هیواد سره مالي مرستو نتیجه ورکړې ده او که نه. میرمن سمیت برګر ویلي د سیګار د راپورونو د خپرېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د اندېښنې وړ دي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر په 2008 کال کې د کانګرس لخوا جوړ شو چې په افغانستان کې د لګول شو 115 میلیارد ډالر په اړه تحقیق وکړي. سرمفتش جان سوپکو په 2012 کال کې د دې دفتر د مشر په توګه وګمارل شو. سیګار او د متحده ایالاتو دفاع وزارت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو انتقادونو په اړه تبصره نه ده کړې.
د ارزګان ولایت د مرکز ترین کوټ ځینې اوسیدونکو شکایت کوي او همداراز ادعا لري چې شکیلې خواوې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته پام نه کوي. د دې ولایت یو شمیر قومي مخورو د شنبې په ورځ د اعتراض په دود غونډه وکړه او ویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال کورونه سوځولي او ملکي کسان یې وژلي دي. له ارزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور د څوتنو په خبرو پیلیږي.
دولت عملیات کوي ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا صحیح ترکی چې وو زموږ د سبا عملیات کوو
دلته ته موږ نه لازم راځو دلته کې مو ویلې په دا بازار کې دي مو ویلې.
دا ژغونه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو شمیر جګړه ځپلو دي چې جګړو یې ژوند ورته تریخ کړی دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر لسګونه تر رسیدي د شنبې په ورځ د ورزګان ولایت مقام مخې ته د اعتراض په شکل راغونډ شوي وه. دوی چې ټول قومي مخور و شکایت او ادعا کول چې شکیلې خواوې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته پام نه کوي. دوی ویل چې څلور ورځې وړاندې افغان او بهرني ځواکونه یې د عملیاتو پر مهال کورونه ورته سوځولي او ملکي کسان یې وژلي.
وروره دا کمربندونه گئی طالبان را مختصی حکومت را شاته کې گئی حکومت ور مختصی طالبان شاته کې مش پدی کې بن راز ماسره راز مز زنانه او کشنه او لوی وایوان ګرد د تل ماسره پاته سو هتا پر زنانه او خپل دروسه چا ټکان یو ځای نه کړی زمش پر زنانه ولا چا ټکان وس
چلن بس دی وځل د دولت سان تر جلبو م د د فدر کم خدای بلس نه رجل بیز زان ته ما توان رسیدلی زما زما اندار را بشتي دي زما تفسران سوي دي زما کورونه را سوي دیندار سکړي دروازه سکړي دي چې د خپل د سړی پنځه کې دروازه پر کې دي کلکین سکړي دي چې د خوند پنځه کې کلکین ټک ټک شته دي.
دغه جګړه د پلو پر شکیل خو او ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال د دې سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
اوس په دغه راغلي چې داسې کار داسې عمل باید د دولس سره ونیسي که موږ رایت بولي موږ ولس بولي او دی زموږ حکومت ځان بولي باید داسې کار د دولس سره حکومت نه کوي. حکومت په زلیه د پلار دی پلار د اولاد سره دی نه کوي. غوښتنه مو دا ده چې دولت عملیات کوي ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا صحیح ترکی چې اوس زموږ دلته سبا عملیات کوو دی پوسو طالب اوس هغه سره چې خپل حساب کتاب وکړي جنگ دی ورسره وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروزګان د ولایتي ادارې او د امنیت قمانداني له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو مسؤلینو هم ویلي وو چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډیری قربانیان ملکي خلک دي.
لبل خو د سرپل ولایت ځینې اوسیدونکي اندېښنه لري چې طالبان شاید د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکه ټینګه کړي. د سرپل والی هم دا تاییدوي چې وسلوال طالبان هڅه کوي د تیلو پر زیرمو ولکه ټینګه کړي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس سالم محمد صالح نور معلومات وړاندې کوي.
په سرپل ولایت کې د ځایي اوسیدونکو او فعالانو اندېښنه دا ده چې طالبان شایي په څلورو ساحو کې د تیلو څاګانو ته امنیتي تهدید پیښ کړي. د تیلو دغه څاګانې د سرپل ولایت په انګوت، قشقري، اقدریا او بازارکمی کې موقعیت لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید اسماعیل مشفق سنجی ازادي راډیو ته وویل په دغه ساحو کې څه باندې 4.5 میلیونه ټنه تیل تثبیت شوي دي. خو ښاغلی سنجی اندېښنه څرګندوي چې شایي وسلوال طالبان دغه څلورو ساحو ته امنیتي تهدید پیښ کړي.
که حکومت لاس تر زنې ناست وي پام ونه کړي، له شک پرته د سرپل څلور صاحب چې تیل پکې دي د طالبانو لاس ته ورشي. د قشقري نفتي ساحې نقلي وسایط له دې جملې رینجر او نور موټرونه به د طالبانو لاس ته ورشي.
د سرپل والی هم اندېښنه لري چې وسلوال طالبان هڅه کوي د سرپل پر نفتي ساحو ولکه ټینګه کړي. عبدالقادر اشنا وویل افغان حکومت تر اوسه د دې ستونزې حل ته جدي پام نه دی کړی.
دا دوی هدف د تیلو پر څاګانو ولکه ټینګول دي. په پام کې و د روان لمریز کال د مرغومي یا جدي پر لومړۍ نیټه تصفیوي عملیات پیل شو چې تر اوسه دا کار نه دی شوی. په دې اړه مې له لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت له لوی معین سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې زموږ پوځي کرښه ماتیږي او عاجله مرسته راسره وکړي.
د سرپل ولایت د نفتي ساحو د خوندیتوب لپاره ولایتي شورا هم له افغان حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د سرپل ځینې مدني فعالان وایي سره لدی چې دغه ولایت د تیلو لوی زیرمې لري، خو لا هم د هیواد تر ټولو نیستمنو ولایتونو کې شمیرل کیږي.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د کورنیو چارو وزارت هغه حکم څیړي چې له مخې یې د ټولو ولایتونو امنیه قمندانان او د قمندانۍ ویندویان له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران وړاندې کوي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون امنیه قمندانانو او د پولیسو د مطبوعاتو امرینو ته د نوي حکم په غبرګون وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولای چې په فرد یا بنسټ محوري پالیسیو د بیان ازادي محدود کړي. د یاد کمیسیون رئیس عین الدین بادری ازادي راډیو ته ویل د قانون له مخې هر هغه اقدام د زغملو نه دی چې معلومات او د بیان ازادي محدودوي. د ده په وینا د سیمه ییزو امنیتي بنسټونو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه د شک فضا رامنځته کوي. بادری وایي په اړه د کورنیو چارو وزارت نوی حکم معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسیون لخوا څیړل کیږي. دوی د کورنیو چارو له وزارت څخه رسمي مکتوبونه غوښتل شوي. موږ د داسې حکمونو د مطالعې غوښتنه کړې چې ویل کیږي په یوه نه یو ډول معلومات محدودوي. موږ به دا حکم وڅېړو او بیا به یې کمیسیون په اړه رسمي دریځ اعلان کړي.
نظر رسمي خود بعدا ابلاغ خواهد کرد.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان ډیر معلومات د پولیسو د سیمه ییزو چارواکو او یا د دوی لویندویانو څخه ترلاسه کوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د چټکو اطلاعاتو او معلوماتو په خاطر د یو حکم له مخې دولتي بنسټونه مکلف ګرځولي وو چې په دې برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له دې حکم سره سره که څه هم په ځینو مواردو کې خبریالانو معلوماتو ته د لاسرسي شکایتونه او انتقادونه کړي، خو امنیه قمندانانو پر امنیتي موضوعاتو د بحث او مرکو ترڅنګ وخت نا وخت خپلې لاسته راوړنې د خبري غونډو له لارې له یالانو سره شریکولې. خو د کورنیو چارو وزارت د نوي حکم لمخې د ټولو پولیسو او منصبینو خبرې لرسنیو سره منه اگر زول شوې دي. د دغه حکم لمخې د ولایتونو د امنیه قمندانان او د مطبوعاتو امرین حق نه لري چې لاسته راوړنه او خپل نظریات لرسنیو سره شریک کړي.
د پښتنو د ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو پرون د جرمني په کولن ښار کې سوله ییزه مظاهره وکړه. هغوی په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ملاتړ وکړه او ویل چې د اسلام آباد حکومت باید د دې سوله ییز حرکت غوښتنو ته پام وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن دوړ پرون پر ټوټر ولیکل چې هیڅ کله دومره پښتانه په داسې له اتحاد ډکه فضا کې نه ولیدلی. د جرمني په کولن ښار کې پرون د افغانستان او پاکستان د پښتنو د ټولنې غړو ګډون کړی وو. هغوی سپین بیرغونه لیږدول. سره له دې چې د جرمني په کولن ښار کې پرون تر ډیره وخته باران ورید، ډیر ماشومان هم لیدل کېدل چې د پښتنو ملي جامې یې اغوستې وې او د پښتنو د تحفظ غورځنګ په پلوي شعارونه یې پورته کړي ول. په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر کسانو ویناوې هم کړې او د پاکستان حکومت یې تورن کړی چې په هغه هیواد کې د پښتنو د ځورونې، د لادرکیو او قتلونو په وړاندې غلی پاتې شوی دی. په هغو عکسونو کې چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو لکه ټویټر او فیسبوک خپره شوي، لیدل کېږي چې مظاهرچیان د پښتنو د تحفظ غورځنګ پر غړو د پاکستان د حکومت د بندیزونو، د پښتنو د توقیفونو، د پښتنو د مشرانو د لادرکۍ او د هدفي وژنو پر ضد شعارونه لیږدوي. د جرمني په کولن ښار کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر ښځې لیدل کېدې چې د افغانستان د بیرغ پر رنګ پوړنې پر سر کړې وو او ډېرو نورو کسانو د منظور پښتین په وړ سرې خولۍ پر سر کړې وې. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي علي وزیر پرون پر ټوټر ولیکل چې په کوم کې پرون د سوله ییزو مظاهره چانو شمیر تر زرو زیات وو. علي وزیر پر ټوټر لیکلي، هغوی راغونډ شوي ول چې د پښتنو د قتل عام پر ضد احتجاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د جنوري په دوهمه نیټه وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو سوله ییز حرکت دی او د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. هغه د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته بلنه ورکړه چې د پاکستان له حکومت سره لاس یو کړي ترڅو د هغوی په سیمو کې د بیا رغونې پروګرامونه عملي کړي. خو د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو مشر محسن دوړ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د ځانګړو غوښتنو په جواب کې عملي ګامونه پورته کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ تیر کال په فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې پرلت وکړ او له هغه ځایه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د زرهاو پښتنو د قتل او لادرکۍ عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په فراه کې قومي مشران د پنځو برمته شوي وګړو د خلاصون هڅه کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فراه د مرکز په 15 کیلومتري کې 15 تنه وتښتول. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولسمشر سره د افغانستان سره د دې نړیوالې ادارې پر مرستو خبرې